وکړ او د ملي شورا لغړې هم غوښتل چې د رواني جګړې پر ضد خلک سره بسیج کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرام مخکښې خځې مهیره وي.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوه ټکو کې واضح کړ. وی ویل که طالبان سوله غواړي سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غواړه کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولی خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړي، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو د افغانستان ملت ته په خپل وینا کې افغانستان له یو يرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم وویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمني یې په بیا اخیستله. خو دا یې هم وویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسي افکارو او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبرې ته چمتو کړی عملي کول یې پاره شوې دي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې څلوېښت کاله کېږي افغانان له خپل اساسي حق څخه چې سوله د محروم پاتې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید د سولې له لارې د خپل ستونزو د حل لپاره راودانګي. هغه وویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بایلونکی لري، ګټونکی نه لري. خود ولسی جرګې رئیس له جمهوریت پننګ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدا ډول د اوسني نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
مخکخه خزی
درنو دوستانو ستړي مشي د مخکخه خزو د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. دا اونۍ مو یو ټولنپوه او د خزو د حقونو فعال شمیم امیری میلمنه ده. دا په ټولنپوهنه کې ماسټری لري. د افغان ښځو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې له څو کلونو راهیسې له بېلابېلو لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکنې کوي او په ټولنیزو پوهنیزو او رغنیزو چارو کې د افغان ښځو د ونډې د زیاتېدو لپاره هڅې کوي. شمیم امیری څه موده په کابل کې د ښځو د حقونو د بېلابېلو ټولنو سره کار کړی، خو د دې ډېر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون لالارې د خبرونه ته ملمنه ده. شمیم امیری لمړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت راکړ چې د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خبرې وکړي. کور ودانې درته وایو، خبرونه ته ستړي مشي.
زه هم په خپلوار سره قدرمن اوریدونکو او تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم او ډیره مننه چې دا دویم ځل دی چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولی شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل ژوند په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم. اوریدونکو سره هم شریک کوم. ډیره مننه، مهرباني.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له شمیم امیری سره به موږ نه یوازې دا چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګه به په افغانستان کې د ښځو په بریاو، لاسته راوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو ښځو سره. دا اندېښنې څومره جدي دي چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کېږي؟ دا مسایل به ټول اغلی امیری سره څېړو. شمیم ممری، زه خپل لومړی پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تېرو شلو کلونو کې یو څه ښه شوي، خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړې کول ډېرو نارینهو ته هم ننګونکي او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي؟ ستونزمنه نه وه؟
مننه صافی صاحب، ډېر زیات ستونزه وه، چونکې مونږ د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې او مونږ هجرت کړی و، هجرت کې پیدا شو، د هجرت ستونزې مه وګاللې، د ما والد صاحب ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګریوانو او بیا اولادونو تعداد زیات و، لیکن بیا هم چونکې د ما پلار خپله یو تعلیم یافته و او هغې ډېر زیات کوشش کولو چې خپل لورګانو باندې تعلیم وکړي، نو ډېر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل، زما د ورونو خزانګړي، زما د ورور ډاکټر صاحب، هغې ما سره ډېر زیات کوشش کړی دی چې زه وکتوانېدم او ما ماسټري په کسب باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړله. نو په پاکستان کې واقع که د تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډېر زیات و، اوس هم شته دی، خو چونکې د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او که هغه خپله هم کوشش وکړي نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره وه چې ما ویلې چې په چونکې د افغانستان جنکیان ډېر زیات د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې دي، تقریبا یو څلوېښت دوه څلوېښت کاله کېږي چې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان، څوک پاکستان، څوک هند ته مهاجر شو، او په دې مهاجرت کې دوی نشو توانولی چې خپل اولادونو باندې خاص کر ځانګړې په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه به خپل تعلیم حاصلوم او یو ورځ به زه خپل وطن ته ځم او خپل د وطن د هغه میرمنو او خویندو خدمت به کوم. همدغه هلې ځلې وې چې الله تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد صاحب ما سره کومک وکړو، ځانګړي د ما ورونه، د ما خویندې، د ما فامیل ټولو ما سره مرسته وکړه چې ما ماستري وکړله، او د ما د ورور دا خواهش و چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماستري وکړم، اګر چې ما خپله غوښته علوم سیاسي کې ماستري وکړم، ما غوښتل مې سیاست ته راشم، خو د ما ورور همدا یو هدف و چې چونکې ته ځې بېرته افغانستان ته، ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماستري وکړې، چې هلته ډېر زیات د ښځو دپاره یو خو د کار زمینه هم شته، بل د ښځو ستونزې مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنی ټولنیز پوهنه پورې اړه لري، چې هغه د ښځو د مېرمنو یعنی د ټول جامې پورې اړه لري زما دغه مضمون، خو چونکې د افغانستان مېرمنې ډېرې وروسته پاتې دي، ډېر مشکلاتو ستونزې سره لاس ګریوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماسټري وکړم، همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستی، نو خپل هغه سالانه امتحان مې فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته، او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه، بغیر د کوم مشکل نه، خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړل، او هغه ځینه مې د خپل خویندې مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ورسره وې، حتی دومره زیات خبرې ما ونه کړلې اول ځل باندې، یو څو خبرې یعنې ډېر زیات ډارېدم، ډېر زیات یېرېدم، ځکه چې ډېر زیات خلکو وویل چې تلویزیون کې ته راشي نو تا ته به دا مشکلات دا مشکلات، خو چونکې زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو دپاره وې ما ونشو کولی، خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا پنځه شپږ کاله همداسې مستقل تلم راتلم، خو یا آهسته آهسته په مختلف تلویزیونو ته لاړم، رادیوګانو ته لاړم، ما خپل د خویندو حق دفاع دپاره ډېر زیات کوشش وکړو، خاص کر د فرخنده شهید حق دپاره ما ډېره زیات مطلب منډې ترډې وکړلې، چې ورسره ورسره زما ملګري وې فاطمه ګیلانی، فتانه ګیلانی، ډاکټر انار کلی او دغه نور، څنګه چې زما تجربه ډېره کمه وه، زما عمر ډېر کم و، خو دی خویندو ما ته ډېر زیات یعنې زه ډېر زیات تشویق کړم، او زه وتوانېدم چې د خویندو د حق او حقوق په رسانیو کې جګ کړم.
مننه. دا راته وایي چې اتمن تا سره امزولی یا له دوستان نه دي داسې څوک پیژندلې په کوچنیوالي کې چې هغوی ونه توانېدلې دې تا څو په څېر باندې زده کړې وکړي، وس څه فکر کوي چې هغه خزي یا هغه نجونی چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندي او زده کړې نه دي کړې، فکر کوي چې تاسو چې زده کړې کړې تر ماسترۍ پورې ژوند مو له هر پلوه اغیزې ښه دی، بهتره دی، او هغوی چې ونه توانېدلې زده کړې وکړي د هغوی په اړه څه فکر کوي؟
سوال هم ډیر زیات ښایسته سوال دی او زه به ډیر دردناک کیسه هم درته وکړم. چونکه ما مخکې کابل کې کار کوو، بیا ما خپل اساسي هدف چونکه زه د ننګرهار یم، ما ویلې نور کابل بس دی، نور زه غواړم خپل د ننګرهار د خویندو لپاره کار وکړم. نو دلته زه راغلم او مستقیم دی او دغه انجو کې مې کار شروع کړل چې د خارجیانو یو انجو او د ټولنیز پوهنې یعنی جنډر سپیشلیست باندې مې کار شروع کړلو. زه یو سروې ته لاړم د خپل همکارانو سره، نو هلته مونږ د یو ملک صاحب کره لاړو. هلته تقریبا دغه بیسودو ساحه وه، ډېر کسان راغلي وو. نو هلته زه یو مېرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله. نو ما ته یې وویل چې ته شمیم یې؟ نو ما ورته وویل چې زه خو شمیم یم، ته څوک یې؟ نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه، خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله. ما ورته ویلې ته څوک یې؟ نو نوم یې راته واخیستلو. زما د مکتب صنفه یې وه، د اتم نهم صنفه یې وه چې په وړکو کې واده وکړلو او بیا یې میړه فلج شو. بیا دومره ستونزې وګالې، نو هغې بیا ډېرې کیسې وکړلې چې تاسو یعنې ما ته یې ویلې چې په هغو کې صرف ته چې ماسټري دې وکړله او په دومره غټ په دشان باندې کار کوي، ډېر افتخار هم وکړو. نو واقعي زما او د هغه ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی، ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم، زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم، د خویندو ته چې کار کوم په دې افتخار کوم. هغه خویندې چې د ما صنفیانې وي او هجرت کې ژوند تېرو او ونه توانېدې چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي، یا وړکتوب کې وادونه وکړلو، یا یې مکتبونه پرېښو، نو واقعتا د هغو ژوند خو ډېر زیات تریخ دی، ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم، ما یو څو کسان پېژني او همدغه خدای تعالی زمینه ما ته مساعده کړې ده د دې علم په دغه باندې چې زه کولی شم. چې نن زه په مختلف میډیا کې یا نورو انجو ادارو کې کار کوم او د خپلې د خویندو د حقوق دفاع لپاره کار کوم او د هغو غږ چې کوم، نو دا د ما لپاره افتخار دی او هغې لپاره واقع ډېر زیات خفه کېږم، ځکه د هغو ژوند صفر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ وکړلو. دا خو ډېر زیات توپیر پیدا شو دی کې.
راځه یو بل موضوع باندې له تاسو نه وپوښتم. په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې خلک شته دي چې فکر کوي د ښځو تعلیم ته اړتیا نشته دی. دوی فکر کوي چې پرته د ښځو له تعلیم او زده کړو نه هم ټولنه کېدلی شي چې بسیایي خوندي. البته دا د ځینو خلکو فکر دی، وروسته کېدای شي ځینې اورېدونکي هم زنګونه ووهي. خپلې لوڼې مکتب ته ناست یي ځکه چې دوی باور دا لري، دا باور اگر چې ناسم دی، چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته، ضرورت ورته نشته، نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته، نه په ټولنیز لحاظ باندې. تاسو د ښځې د یوې فعال د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه د دغه سې د فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولی شئ چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري؟
مننه، ډېر ښه سوال مکړلو. زمونږ کو ګورو نیمه نړۍ، مخکې ما یو ذکر وکړو د یو پروګرام د پښتنې فور پروګرام، نیمه نړۍ یعنی میرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصه برخه ده، صحیح ده؟ که دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کړو، بې تعلیمه کړو، نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه، اوس به هم رامخکې کېږي. زه به ټولو نه مخکې دی، چونکې مونږ مسلمانان یو الحمدلله، زه به دوی ته د خپلو وروڼو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحابه او تشریح کوو، یعنی یو مفکره وا. همدغه چې مونږ وګورو حضرت بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجارت او تجارت کوو، همدغه چې مونږ وګورو حسه بی بی او نور چې اول یعنی په غزوه حق یو غزا کې د نرس په حیث باندې هلته شهیدانو ته اوبه ورکولې، نو اوس که مونږ وګورو که هغو د تعلیم ممانعت کړی دی، خو هم زه وایم چې زه مسلمانه یم، که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم روحانیت کړی دی. زه باید ولې درس وایم؟ نه. زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی، او هیڅ کله موږ نشو کولی چې دغه نیمه نړۍ په کور کې کینو او تور تمبې شاته کینو. لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړي، د یو فامیل پرمختګ غواړي، نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي، او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی د تعلیم په وجه باندې کولی شي موږ ډاکټران پیدا کړو ښځینه، موږ نرسان پیدا کړو ښځینه، موږ معلمان پیدا کړو، موږ د ټولنې او د هر د ژوند په هره برخه کې موږ یو 50% ښځینه هم پیدا کړو. زه به یو مثال ورکوم. زه خپل سیاسره یم، خپل ښځه یم، زه نشم کولی بعضې وخت چې زه نارینه او ته لاړ شم، نارینه ډاکټر ته لاړ شم، نو څنګه دي موږ ورونه به دا غیرتمن ورونه چې وایي چې ولا موږ خویندې او دا خپل میرمنې نه پرېږدو چې دغه ته لاړ شي تعلیم ته؟ نو تاسو به څنګه وکولی شي چې تاسو خپلې دغه لورګانې او میندې او ښځینه او میرمنې تاسو ډاکټر ته بوځئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو بوځئ خپل ښځې. کومه کوشش وکړئ چې په خپلو میرمنو او خپل خویند، حتی میرمن زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بې سوادي دومره زیاته شوې ده چې موږ باید وغواړو. زمونږ وطن ډېر زیات ځپل شوی دی. موږ باید وکړو چې هغه ښځې زمونږ میرمنې هم وکولی شي بې سوادي کورسونو کې برخه واخلي، او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل او یو نقطه لوستل یو لوحه لوستل خو یاد کړي کنه. نو ورونو زما تاسو ټول نه د ما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خویندې کولی شي ویلېږئ او تعلیم پرې وکړئ. نو دا زمونږ د ټولنې دپاره څه چې ستاسو دپاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاس ګرېوانې حل به شي. مهرباني.
مننه آغلی امیری. یو خبره کیږي په افغانستان کې ځینې خلک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، تر ډیره پورې پروژه‌ای انجویي بڼه یې لرله، په ښارونو کې عملي شوی دی، او عملا په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعا له ګڼو ستونزو سره مخ دي، هم له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بېوزلۍ غربت ځپلي دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلي دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ول چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي، په دې برخه کې څه وایي؟
ډېر مننه سوالم، ډېر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصاحبه کې دا خبره خپله کما نه څوک پوښتنه مونږ کې زه خپله وایم. زمونږ د 2000 یعنی کارځای صاحب د دولت چې کله حکومت راغی، دولت راغی نو وروسته ډېر زیات خبرې وشولې، وترې وشولې، فنډونه راغلل د ښځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فنډ راغی چې هغه فنډ که مونږ ورباندې ښه کار کولی زه فکر کوم چې پورا افغانستان پکې جوړ شوی او ځکه چې پیسې ډېرې راغلې. خو زمونږ اساسي هدف د ښځو دپاره کار کول نو، د ښځو دفاع دپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې دپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو. نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې، د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واخیست. کزی یو اس ایت آی ڈی اس یو اس آی ڈی دا هغه هم ډیر پروګرامونه وکړل، ډیر زیات په شورت په ډیر زیات کم برخه کې کار کړی دی. کزه اوس خپل دلته په ننګرهار کې کار کوم، مشکما یو بل موسسه کې کار کوم، د هغه په تو باندې د هغه په ذریعہ باندې بزو ول سوالیانو ته تل موال ته به می کتل چې صفر دی. یعنی حتی از چې الټا مار دغه کوله اف جی ٹی فوکس ګروپ ډیسکشن چې دغه منګه خزر ټولول او د هغه د اگاهی د خزو د حقوق د اگاهی او د نور څه حد لپاره پروګرامونه کوو، نو هلته مونږ ته یو باسواده ښځه نه پیدا کېدله. یو داسې به یو خبره کېدله چې ولا یو انجو راغی، یو اداره راغلل او سروې وکړل او څلور پنځه دفعه راغلل او نور بیا مونږ ولیدل. خاص کر مومندري خلک جنکیانې تعلیم صفر دی، مکتب شته دی خو مکتب کې استادان نشته دی، مکتب ته د معلمانو تنخواګانې نه ورکول کېږي په وخت باندې ځکه استادان په کور کې کینی، او ډېر موسسات چې دي هم خپل کارونه په ټپه
تاسو اداره ته وای چې تاسو اتمن لکه وویل چې تاسو کلو ته ځئ، هلته په اطرافونو کې له خلکو سره خبرې کړي دي، خصوصا د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړله. په شاوخوا کې مثلا ګوشته ده، خیوه ده، پورته خوګیاڼي دي، بېلابېلې ولسوالۍ دي،
په دې کې
په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړ؟ عام ولسونه څومره دغه ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي، یعنی تاسو دې ولس په نظر کې توپیر ویني؟
ولله زه خو په خپل ما خپل چونکه مونږ د ملک صاحبانو کور ته تللو، ملک صاحبانو به مونږ ته خزي ټولول او داغي په ترو داغي په اعتبار باندې به دي خزي او دي جنکه ماسوم سره خبرې کولې. نو دوه حوال د دوه کوشش بداو چې یا مونږ ته بي سوادي یا با سوادي مکتبونه، یعنی بي سوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړي، یا مکتبونه چې دولت مونږ ته جوړ کړي او ډېر لري سیمه کې پراته دي او معلومات نشته دي، نو مونږ ته به ویل چې لیا زه خدای تاسو دې مونږ غټ وزارت معرف ته ورسوي چې جنکه به مونږ ته ویلي چې مونږ په خپل مکتب ته لاړ شو، مونږ اجازه لرو په چادري کې، مونږ اجازه لرو چې لاړ شو، خو تا دلته مکتب نشته، مونږ نه لري دی او واقعتا مکاتب ورنه لري وو. او بعضې چې مونږ وکتل معلومان پکې نه وو، یو معلومه به یو ورځې راتلله، لس ورځې به نه راتلله، نو دې خاطر به د دې فامیلونه هم دوته اجازه نه ورکوله. د جنکیانو د ښځو د مېرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر و.
مننه مننه. تاسو به خبرې کوو اغلې اميري لیما اميري په نوم باندې یوې اوریدونکي زنګ وهلې دی، له دوی به واورو. مهرباني وکړئ ستړي مشې خپرونې ته له تاسو اورو.
مننه کوم ژوندۍ وزي وروره. ما داسې په خبره تاسو ته کوله چې دومره فعالانې ښځې پیدا کېږي زموږ په افغانستان کې، خو زموږ د ښځې حقونو ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، خصوصا د تخار ولایت ښځو ته. که څومره فعالانې ښځې راشي دې وطن ته، که څومره ښځې پیدا شي، بیا هم زموږ کلیوالې ښځې د ډېر لاس او ګریوان سره مخ دي. دلته زموږ ښځې ډېرې په ناوړه حالات کې دي. دلته خور ډېره زیاته ځورېدله کړېوله چې کله دې ولسوالۍ ته مراجعه وکړه زما مشکل راته حل کړي، نو د دې دشایي پر مخ نه وړل کېدله، دې ته هېڅ پاملرنه نه کېدله. بیا هم د دې قضیه د کلي خلکو سینګرو خلاصه کړه، نو دا بېچاره ګۍ ډېره تلو راتلو تلو راتلې دې ولسوالۍ ته، حکومت ته لاړ، هېڅ باسات نه کېده. نو ما د دې خور نه داسې هیله ده چې دا ولې د دې زموږ د ښځو که څومره پالانې ښځې پیدا شي، که څومره سیاستوالې پیدا شي، بیا هم زموږ ښځې هېڅ د دې مشکلاتو د دې خبرو د دې هېڅ نه خلاصېدی نه لري.
تاسو له کوم ځای نه زنګ وهلی دی؟ داسې ولایت کښې راته ووایئ، د کوم ولایت نه؟
د تخار ولایت نه مې در سره اړیکه نیولې ده.
ستړي مشې، له تخار نه مننه کوو چې اړیکه مو نیوله، زنګ مو ووهه. که چیرته دی مګه دی کلو بانډو خزی خپل غږ دغه سورور راپورته کی خبري وکي، ل خپل فعالانو نه، ل خپل سیاستوالو میرمنو نه، او هغه چې دی خزو پنوم باندې کار کوي، روزګار کوي، د تاسو په څیر پختنی وکي، حق تنی وغواړي، وریات کی ځان، نو ډیر تغیر راتللی شي په تخار کې. په مجموع کې دی خزو ژوند څنګه دی؟
ډېر د لاس ډېر په ناوړه حالات کې دي، ډېرې ځورېږي، کورنۍ سره ډېر تاوتریخوالو سره مخ کېږي.
د اوریدونکي له تخار ولایت نه زنګ وهلی و، مننه یې کوو. نو اتمن شمیم، تاسو به یې خبرې اورېدلی، هماغه پوښتنه وه چې دی وایي چې فعالان هم ډېرې دي په ملي شورا کې، سیاستوالې ښځې هم ډېرې دي، خو د اطراف د ښځو چې کله قضیې را مخې ته کېږي څوک ملاتړ او دفاع نه کوي، او عموما په هماغه جرګو مرکو چې ډېر کله پکې د ښځو طرف ډېر په نظر کې نه نیول کېږي، هماسې حل کېږي. مهرباني وکړئ له تاسو سره.
ډېر زیات خوشحاله شوم خوراکي دې پروګرام ته هم هرکلی درته وایم. افتخار مې چې دومره لرې نه د زنګ وهلی دی او دا پوښتنه دې کړی. خوراکي مونږ خپل مبارزه صرف تر ننګرهاره پورې نه ده محدوده کړې دي، مونږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه همداسې جاري وي. او ستا غږ، ستاسو د خویندو غږونه چې مونږ واقعتا ډېر زیات خفه کېږو چې ستاسو ستونزې ولې نه اورېدل کېږي، نو تاسو هیله مند اوسېږئ. انشاءالله تعالی زمونږ هغه خویندې چې مبارزین دي په دغه کې تخار کې، زه به هم ورسره اړیکه ونیسم. د ما خویندې دي، د تاسو هم خویندې دي، هغې سره به زه دا ستونزه شریک کړم. انشاءالله تعالی ستاسو غږ زمونږ غږ دی، زمونږ غږ ستاسو غږ دی. ستاسو په وجه نن مونږ په رادیو آزادي کې ناست یو، ستاسو غږ مونږ جګوو. او زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې نن تاسو خپله ستونزه، خپل د خویندو ستونزه دلته مونږ سره شریکه کړله. واقعتا مونږ تاسو خدمت کې یو، هیله مند اوسېږئ. مونږ به تخار کې هم ستاسو مبارزه همداسې جاري ساتو لکه چې په ننګرهار کې نور ولایتونو کې مونږ ساتلې. انشاءالله تعالی ستاسو مشکلات به حلېږي، او هغه ورځ به لرې نه خورې چې تاسو به هم زموږ غوندې کوم داسې رادو کې خبرې کوئ، او خپل د ستاسو خویندې به ستاسو نه سوالونه کوي.
شمیم اميري، ما غوښتل له تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې د هغه خزی په افغانستان کې د قوانینو لمخې د غشته قوانین چې موږ لرو اساسي قانون دی او که نور له اساسي قانون په بنسټ جوړ شوی قوانین دي، په دې کې خزو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي؟ مثلا خزی کېدلی شي چې محکمې ته ولاړې شي، که تاوتریخوالی ورسره کېږي ادعا وکړي.
بالکل.
په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د یوې ښځې لپاره دغه ټوله پروسه سخته ده، حتی یوه اطرافي ښځه نشي کولی چې د پولیسو ماموریت ته یوازې ولاړه شي. نو هغه به څه خپل عریضه وکړي، څه به له خپل ورور پلار تره چې ورسره بد چلند کوي، وهي ټکوي، د دې نه به شکایت وکړي. دغه سازمانونه او ټولنې چې شته څنګه کولی شي دغه سې ښځو ملاتړ وکړي؟ آیا د دوی قضیې د دوی په نمایندګۍ مخې ته وړلی شي؟ کوم داسې داسې ادارې او سازمانونه شته دی په افغانستان کې؟
ډېر زیات مننه سوال نه مې دمنګ ډېر زیات انجوګانې، اگر چې ما مخکې افغان هم دغه کړله اظهار کړله چې یعنې نه کوي کارونه، خو بعضې هم داسې هم نه ده چې بعضې انجوګانې نمونه باید موږ نظر انداز کړو یا نظر نه وغورځوو. وومن فار وومن چې د ښځو لپاره کار کوي ډېر زیات، ته په جلال آباد کې خو چې ما لیدلې تقریبا ډېرې قضیې حل کړې دي او ډېر زیات مثلا بالکل مفت قضیې اخلي او مفت دا قضیې حلوي. نو کېدای شي چې دا د افغان وومن نتورک چې دا د ښځو شبکه ده، د دې سره هم کولی شي تاسو خپل ستونزې شریک کړئ. دا بیا مختلف ارګونه یعنی ارګونه ملي ده او نور د قضیې استوي چې تاسو هغې ته معرفي کوي. ولې نه داسې کسه دغه شي ادارې شته چې د دوه قضیې مخکې بوزي، خو کله چې قضیه راجستر کېږي باید خپله هغه کس موجود وي او هغه خپله قضیه په خپله راجستر کړي. واقعتا ستونزه خو شته، امکان نه لري چې یو ښځه د خپل د ورور یا د پلار یا د خاوند په خلاف یو قضیه ولیکي او لاړ شي. نو دا د موږ دپاره موږ چې سنتي ټولنه ده، موږ خپل فرهنګ او عناناتو کلتور کې اول دا ده چې موږ د کور نه نشو وتلی، نو بیا دا خو امکان نه لري چې موږ کوم ستونزه پیدا کړو او بیا لاړ شو موږ دادګا ته یا دغه کې موږ خپل قضیه ولیکو. نو مخکې نه چې تاسو ما خویندو ته ډیر زیات مهمه خبره ده چې خویند کوشش وکړي چې تاسو په خپل کور کې په ډیر امن په مینا او په محبت سره اوسېږي، او تاسو کوشش وکړي چې داسې کارونه کوي خدا نه خواسته چې موږ فامیل موږ نه خفه شي یا ورونه خفه شي. یا بعضې خبرې داسې شته چې موږ ورونه ډیر مثلا یو ورور وایي چې مکتب ته ځه، یو ورور وایي مکتب ته ځه، یو ورور وایي د دلته واده کوو، یو ورور وایي هلته واده کوو، په بدو کې ورکو. دا واقعي مشکلات ډېر زیات دي. نو خویندو الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي. خو د ما یو خاص خبره دا ده چې زه به خپل ورور نه دغه سوال کوم عذر کوم چې ورونه په خپل هم تعلیم وکړي او په خپل خویندو باندې هم تعلیم حاصل دغه کوي. که دواړه طبقې نه فامیل کې ښځه خاوند خور ورور تعلیم یافته وي، زه فکر نه کوم چې خدا نه خواسته داسې ستونزه پیدا شي. او دا زیات ستونزه او مشکلات او خشونت او دا تاوتریخوالی چې پیدا کېږي دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی، ځکه چې د یو بل سره داسې یو هم فکر نه اوسېږي او د دې په وجه باندې مشکلات زیاتېږي او حتی دومره دا ستونزه زیاتېږي چې په کور کې نه حلېږي. او خبره
دا مننه شمیم امیری یو اوریدونکی لرو، دا بر واخلو چې د څه پوښتنه لري بیا وروسته بیا موتا او خبرو ته ادامه ورکو. له کابل څخه عزت زازه را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ له تاسو اورو. ښاغلی زازه
سلامونه احترامات زازه رادیو درنو کارکونکو او شمیم خورته تقدیموم. ما پوښتنه دا ده کله چې مطبوعاتو کې مخصوصا د بحث را پیښېږي د ښځو په مورد کې، د ښځو د حقوقو په مورد کې، نو په جزوي مسایلو ډېر تفصیلي مباحث ترسره کېږي، لکه ښځې به مکتب ته تګ او ودونو کې ښځو سره تشدد یا وغیره. به کلو اطرافو کې چې جزوي څه مسایل شته دي په دې کې شک نشته او موږ د دې پلوي نه کوو، خو دلته ډېر څه چې مهم دي په هغې چې باید مرکزي بحث وشي. او دا شمیم خور ښځینی دي فعالان هغوی باید پرېکنده یوه تګلاره ولري. هغه جنګ ده، جګړه ده، او په جګړه کې حقیقت هم دا دی چې کله چې نارینه تلف کېږي دا نارینه د یوې ښځې خاوند ده، او ښځه لومړی او تر ټولو مقدم حکم دا ده چې خپل خاوند له لاسه ورکوي. نو د جګړې په مورد کې د ښځو هغه غږ هېڅ انعکاس نه کوي او په دې ارتباط کوم تفصیلي بحث هم نه لري. حقیقت هم دا بیا هم تکرار نه شي. نو د ښځې دپاره به تر خاوند پورته بل حق کوم وي چې په دې جګړې کې د شل کلنه جګړه کې تلف کېږي، او دوی بیا اصرار په دې کوي چې دا حقوق هغه حقوق. زه فکر کوم چې د دا ټول حقوق چې دوی بحث پې کوي موږ د دې پلوي نه کوو چې ووایو چې دا ولاد خکار روان د سیدا چې مشکلات ست جزوی مسائل دی خو غا اصولی غا اساسی مباحث کی دوی تر ډیر حد فکر کوم دسی د پام وړ کومه تګلار نه لري په دې ارتباط کې شمیم خور لګ رڼا واچوي مننه رمضان والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
مننه مننه اتمن به ورستا غل شمیم درته وایي څومره چې د موږ د بحثونو تړاو دی په دې اړه به زه دومره ووایم چې په مخکښو ښځو پروګرام کې موږ له هغه میرمنو او ښځو سره خبرې کوو چې د ټولنې ټولنیز رغون لپاره یې کار کړی اقدام کړی د جګړې په اړه باندې د څومره چې دلته بحثونه کېږي په راډیو کې جګړه یو داسې ستونزه ده چې په مشخصه توګه ښځو پورې تړلې نه ده قربانیانې یوازې د ښځو خاوندان نه دي بلکې همدغه ننم چې د ملګرو ملتونو کوم رپورټ خپور شوی دی په هغې کې ویل شوي دي چې په ملکي تلفاتو کې یوه زیاته اندازه خزی او ماشومان شامل دي یعنی د جګړې قربانیان دواړه دي او خزی په دې برخه کې یو براتم لري چې خپل په جګړه کې مخامخ کېل نه دي که څه هم د جګړې د پای ته رسېدو لپاره وخت په وخت دوی غږ پورته شوی دی دوی خبرې پورته شوي ټولنیز حرکتونه یې کړي دي پاتې شو دا ستونزې دا اساسي ستونزې دي موږ که زده کړې ولرو تعلیم ولرو ښې کورنۍ روزلی شو کله چې ښې کورنۍ وروزو میاندې باسواده وي که وس جنگ پای ته ونه رسیږي که د دغه میاندو بچیان یو وخت کې باسواده رالوی شي او خپل بچیان په ښه روحیه رالوی کي ډیره دا هیله شته دی چې هغه بچیان به بیا خپلو کې سره یو بل سره جنگ نه کوي یعنی ښځې د ټولنې په عمومي ثبات د ښځو تعلیم ښځو ته حقونه او د هغوی زده کړې په عمومي ثبات کې رول لوبولی شي یو بل اورېدونکي هم راخلو بیا شمیم کټوازی ته وبخې بیا شمیم امیري ته ورسو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ څوک کولی کوم ځای خبرې کوئ
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
کریم خان اماني د زابل ولایت نه پاړي کې سره یم تاسو او شمیم خور ته سلامونه او ګران اورېدونکو ته هم سلامونه
وعلیکم السلام ستړی مشي
خیر سلامت اوسې د خور څخه مې یو دوه پوښتنې دي یو پوښتنه خو دا ده چې د ښځو حقوق په هکله دی وایي چې موږ څه ولایت ته لاړو په وخت خبره صحیح ده هر خور په ورور ګرانه ده هر لور په پلار ګرانه ده هر ښځه د نر ناموز ده اقلا تاسو ورته دومره کړي دي که د یو چېرته تاوتریخوان راغلی ده هیا یو زنانه تم د یو نیک لار رو خود لري کنه خود لري زنانه دي میړې په حق حقوق کې ورو هغه کې خود یو خپل ګم وځي کې وځي کړی دي ما دې چې کړي دي دي هغه میړې په هر ورته ولاري خود سه زنانه همسته چې میړې عزت دې میړې پوره حقوق ور کړای ده کنه بیا هم دې نه ورته میړې سره ژوند وکړي آیا داسې انسانانو تاسو خو دې لري کې نه کنه تنه تاسو شنه خورنه ستاتي تعلیم پکړه وې سید افغانستان ډېر غریب ملک ده یو پاتې یعنی دا څلور رسیزه کې دي په مهاجرت کې ډېر غریب او غربه خلک دي چې تعلیم ته لاس نه راي لرو چا نه لرو چا خپل هغه مشکلات را پکو تر اوسه پورې په اطرافو کې کتره چې ورته ولسوالۍ کې حتی یو 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 زنانه چې خارج نه راځي کور کې نه پیدا اجازه نه لري هغه به څنګه کولی شي دا خپل یو هغه وبستر رسنۍ پر نیسي وسل نو که دغه خویندې که نه چې خپل حق حقوق هغه په یو ګل ولاکه په سر لای شي که داسې ډېر داسې عام داسې یو خبره را شي نو دا خویندې به دغه بدبختۍ نه به خلاص شي زه په دا ښه پوهېږم چې دغه مشکلات په افغانستان کې زیات
مننه مننه راځو شمیم امیري ته له شمیم امیري اورو د اورېدونکو دوه پوښتنې وي د تاسو نظر پی اورو بیا وروسته نور خپرونې ته دوام ورکوو مهرباني وکړئ آغلې امیري
ډېره مننه ورونو تاسو مونږ خبرې اورئ خوشحالي ګم چې تاسو مونږ خبره دومره په توجه سره اورئ د تاسو خبرې دي ډېر ښه خبرې دي دا ورور چې خبره وکړه چې واقعتا د خويندې د ورونو او د سر بول دی یا ورونه د خويندې سر بول دی یا پلار ګوره هیڅ ورور یا هیڅ خور یا هیڅ خاوند یا هیڅ پلار هیڅ کله نه غواړي چې خدا نه خواسته په خپل کور کې خپل اولادونو سره خپل میرمنو سره خپل خويندو سره جګړه وکړي یا کوم تاوتریخواله پیدا کی خو
اول زمنګ اساسي څومره چې دا زمنګ د طبي تعلیم یعنی مونږ تعلیم کسه ټیټه ده مونږ دا فکر کوم زه دا ورونه د خفانه شي زه د خزو طرفدار نه ما زه د سړو یا نارینام طرفدار ما اوس راځم نارینه حقوق باندې هم خزه همیشه قربانی شي وي زما فرض کا یو لسوالی کې چې ډیر زیات خپل بورم کا واستخار نه یو خور څنګه وهله او بدخشان څنګه وهله بدخشان کې ما خبرې کړې دي یا تله ما خپل لیدل دي چې یو خور یو ورور یو کس وجلې خدای نه خواسته دغه قرباني خور شوی ده خور ماته ګلان خور شوی ده یو ماما یو کس وجلې دي دغه خورزه یا دغه دغه په بدل کې یو سپینګری بابا یا سپینګری سړی ته واده شوی نو بعد خبرې د شې دي چې مونږه هغه نه هیڅ کله خپل غو توجه فکر نشو اړولې کدا ورو خبرو کړل چې واقعتا بعض زینو کې خزه هم ستونزه لري نو محترم وروره خبره دې ډیره خیسته ده ته خپل تاسو کوم د سیو خزه ګوري چې هغه خپل خاون سره ستونزه لري خپل خسر سره لري خپل ورور سره لري د مشکل اساسي مشکل چې سره مشکل چیرته ده آیا تاسو ورته کوم ستونزه ده چې جوړ کړی چې هغه نه قبلې یا نه خوخی آیا کوم ستونزه هغه تاسو ته جوړ کړی ده چې هغه تاسو ته قابل یعنی د قبولیت وړ نه ده تاسو کولای شئ چې ور سره کینې مفاهمه تو کوي تفاهم ور سره وکړي کینې چې خورې ته ولې موږ نه خفې په کوم خبرې باندې میرمنې ته باندې خفې کوم ستونزه نو واقعتا ستونزه شته ده چې دا کومه میرمنې چې تاسو نو به خوما نه خستله لیکن ذکر مکړو دا ستونزه حتمی لري د ستونزې نه بغیر فکر نه کوم چې هغه د خپل خاون یا د خپل ورور یا د خپل نور د ماماګانو کاکاګانو خدمتونه کې نو خپل ستونزه
دی بل اوریدونکو هغه شمیم وویل دا چې وخت کمیږي ادی بل اوریدونکو وویل چې خځې ولې په جګړې په ختمېدو باندې تمرکز نه کوي دی وایي کله چې جګړې نو هیڅ سم نه هیڅ پر ځای نه پاتې کیږي چې په دې وخت کې چې دوی د ښوونځي مکتب او نورو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي خدا ده چې دوی د جنگ د ختمېدو لپاره غږ پورته کړي فکر کوي چې د ښځو غږ په دې برخه کې څومره موثر دی او آیا ښځو دا کار کړی که نه چې د جنگ د ختمېدو لپاره غږ پورته کړي
جګړه خو به مونږ هیڅکله جګړه قربانیان هم ښځې ډېرې شوې دي په دې جګړه کې د افغانستان جګړه مونږ واخلو مونږ خپل ورونه قرباني ورکړې ده مونږ خپل خاوندان قرباني ورکړې مونږ خپل د والدین قرباني ورکړې ده د جنگ قربانیان هم کډما ورونه شهیدان کیږي کډما ماماګان شهیدان کیږي کاکاګان شهیدان کیږي که زما د وطن زلمیان شهیدان کیږي خو دما ورونه دي کنه دما سره څه تعلق خوشته کنه زه په خفه کېږم کنه او نشته د دما عزت دما ناموس ته پاتاتی نو اتمی د جګړې خبره ولې نه کو نو الله تعالی دی او چې دا سول راشي او په امن سره مونږ ژوند کو دی مونږ ورونه چې نن ژوند دی وسیږي مونږ د مونږ عزت او دغه به کنه مثلا وقام بجی کنه مونږ جګړې پورې ذکر ډیر زیات نه دغه کی بوزه چې مونږ تمرکز زیات تعلیم پورې دی کله چې د تعلیم څخه زیاتیږي هم دغه څه د جګړې فیصدي هم کمیږي لکه چې محترم مرور او فرمایلو چې تعلیم یافته میرمن یا مور چې دغه تعلیم یافته ټولنه تاسو ته ورکوي مثلا که یو تعلیم یافته مور وي نو هغه کولی شي چې هغه خپل زوی ډاکټر دغه د لاس دغه تمانچې او د ټوپک په ځای باندې قلم لاس کې ورکړي نو موږ تعلیم باندې ډیر زیات کوشش او زموږ توجه هم دغه دی چې تعلیم یافته مېندې چې یو تعلیم یافته مور نه تعلیم یافته کور او فامیل جوړېږي فامیل نه تعلیم یافته ټولنه جوړېږي نو کاغه هټلر خبر او کو هغه ویلي چې ماته تعلیم یافته مېندې راکړه په تعلیم یافته ټولنه درکوم نو زه هم دې ورو ته وایم چې ته ماته تعلیم یافته مور راکړه زه دا جګړه ختموم زه درته دا د تلویخ دوه تلویخ کاله جګړه ختموم ځکه چې تربیه اول دې مونږه تربیه د مور د غېږ نه کیږي ماته تعلیم یافته مورګان راکړه زه تاسو ته تعلیم یافته ټولنه درکوم جګړه دې په ختموم دې ماته شرط دی چې که تاسو بیا جګړه په فامیل کې ولیدل تاسو تریخواله یا په ټولنه کې ولیدل یا په وطن کې ولیدل نو زه دا شرط درته استله دغه کوم چې تاسو تعلیم خپل اولادونه په خوایند باندې وکي په اولادونه باندې وکي ټولنه تعلیم یافته کوي ستونزې حلېږي مشکلات حلېږي هیڅ مشکل بني نه تعویل به نه ماویل به او الحمدلله موږ به هم نور هیوادونو غونډې یو کامیاب او پرمختګ او خوشاله ژوند تیرو دی مننه
مننه کوو زه هلمند ته به ورشو په هلمند کې زواک صبر سره وصل شوی دی لده به واورو دی کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو سلام او ګرانی مننه پورتنه ډیره ته مننه انت محترم که په دې وځیږي چې په شهرونو کې دا غوښتل ډیره ډیره ده او راځي چې خلک خپل په لور او په خو باندې تعلیم کوي او ذکر باندې کوي نه یوازې مکتب هغه نور د انګلیسي کورسونه د کمپیوټر کورسونه مدرسې ته خپل خوندي او نور یې هڅه ده مثلا په شهرونو کې ډیره ده او څه ده د کده چې خوندي لکه اميري خوندي مصدرو په هلمند کې او په ډیر ولایت کې خوندي څه چې هغه په ویل لري د خلکو ته په هغه ورکړه دي چې خپل خوندي او لورګانې مکتبو ته ورسو واسو یو په دا بس کې وکین دا چې مرمن ته ډیر سخت اتیا څه ایو پښتنه د اميري خوند څخه مودا هدا اته محترم چې په ډیر شهرونو کې مال دي چې دا چې مخکښ شې موږ لرو تر ډیر هدا زموږ ته خوندي تر بغلو باندې کار کوي یعنی هغه تر ډیر هدا کار کوي څه وخت چې یو ولایتي شرکت دي یو ولایتي شورا ته دي یا د چې بل موقع طرفي غیر چوکۍ پیدا کوي بیا دا خپل فعالیت لمن جوړي بیا خپل فعالیت دوام نه ورکي بیا کوم کارونه چې مخکې کوله په دا وخت کې بیا کار نه کوي زه وکیل په دا وخت کې ډیر اندښنه لرم بیا دوی نور کارونه ته لاس واچي سیاست نو کارونه ته هغه بیا خپل په نورو که په دا وخت کې جنابیان ته محترم دوی بل خپل اغزاړه کوره په ادامه ورکي ډیر زه خوشاله سم خو دې په علمن کې څو مخکښ شې ما پیژندلې چې څو وخت ډېرو پښتو ته ورسېدل یا ولجي جرګي ولاتي شورا ته ولاړه انت محترم خپل کارونه دا چې موږ تاسو پرې شو ولې هغه کارو ته ګټه ما ورنه کړو
مننه دواړه مهمه پښتني دي یو پښتنه ده چې ډېری خزي دغه خپل مدني فعالیت یا د خزو د حقونو لپاره فعالیت د یوې وسیلې په توګه سیاسي چوکۍ او نورو پوسټونو ته د یوې وسیلې په توګه کاروي کله چې واقعیا یو پوزیشن ته رسیږي لکه هغه خزه چې عادي فعالیت کوي هغه خزه چې په ولسي جرګه کې د خلکو استاد ده که په هماغه شدت سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکینی او د ولسي جرګې د استازي په توګه خای ډیر مرسته وکړلی شي خای ډیر کار وکړلی شي خو متاسفانه زواک صاحب وایي چې دا هیري او دویمه پوښتنه دا و چې په خارونو کې تر ډیره پورې خزي خونځوي ته ځي مکتبونو ته ځي چې مخکې هم موږ په بحث وکړ ولې په اطرافونو باندې تمرکز ونه شي که شمیم امیری دا سلن جواب د خغلی زواک دواړو پوښتنو ته وایي مهرباني
زوک سیپ ډیره مننه تاسو نه هم ډیره مننه واقعتا د زوک سیپ ورور د خبرو سره زه بالکل رضای ما او رضایت اختیاروم زمونږ د سیمې مېرمن شته زه خپل هم ډیر زیات خفای ما او همیشه زه خپل دغه کې دغه خبرې چې کوم په میډیا کې یا په هر ځای زه خپل خوندونه ډیره ګیله من ده ما ځکه چې دو اساسي هدف چې د خزو د حقوقو د مبارزه په نوم باندې کارونه شروع کړی دي او